پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروو، خو پیل خبرونه کوو اسرا عالم مومن به وړاندې کړي.
لنډیز د خبر پختونخوا په کورمه کې پوځي عملیات دوام لري. د کراچی پونتون یو شمېر محصلینو په ځانګړو جامو کې پونتون ته د تلو پرېکړه غندلې او د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر لومړۍ ورځ د کډوالو د مخنیوي او ځینې نور فرمانونه لاسلیک کړل. اوس د دې او نورو خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د کورمې په بګن سیمه کې پوځي عملیات نن هم دوام لري. د ضلع د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرطه بېګا مشالې ډوته ویل چې په عملیاتو کې پوځ او سرحدي ځواکونو بګن بازار سره غوړګۍ او شاوخوا سیمې نیولي. چارواکي وایي د جنوري په شلمه له پوځي هلیکاپټرو پر دغه سیمو شیلنګ شوی. البته دوی وایي معلومه نه ده چې په عملیاتو کې چا ته مرګ جوړ لوړېدل یو کنه. یاد پولیس چارواکي وایي چې امنیتی ځواکونه نن د جنوري له 28 څخه د وسلولو د لټون عملیات هم پیلوي. بلخوا په کورم کې وزي مشر اقبال بچا بیګا مشال ډوته ویل چې ځنو خلکو د پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرې خو دي، خو ځنې بیا په سیمه کې بند پاتې دي.
او مو خلک ډیر تنگ شوي دي، ځننا کورو کې دي، بچیا کورو کې دي، او هیڅ درک نه لګي چې څنګه کور نه وځي. خپل فوج یا پولیس یا ایف سی دور غلوي کور نه بار وتاي نشي. نو کورو کې کوم خوراکي سامان او ټماټر یو شای بل شای غا ختم شوي دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د جنوري له 19 څخه په بګن کې عملیات پیل کړي. د چارواکو په وینا د عملیاتو مقصد د هغو وسلوالو ختمول دي چې د جنوري پر 14 یې د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کړی وو. بلخوا د سنی وتیزو قبیلی مشرانو د عملیاتو غندنه کړې او د یو اړخیز ګام بللې. د کراچی پونتون یو شمېر محصلینو په ځانګړو جامو کې پونتون ته د تلو پرېکړه غندلې. د کراچی پونتون زده کوونکو سومیری احمر او فریال خان د جنوري په 28 مشالې ډوته ویل دوی د پونتون د امر منلو ته تیار نه دي. زده کوونکو زیاته کړه چې د پونتون لخوا دوی ته د ډریس کوډ په اړه هدایات جاري کول د دوی پر ازادۍ برید دی. بلخوا د کراچی پونتون د زده کوونکو مشاورې ډاکټرې نوشین رضا همدن مشالې ډوته ویلي چې د جامو په اړه د دوی د هدایاتو هدف دا دی چې زده کوونکي د جامو پر ځای خپله توجه مطالعې ته واړ کړي. تبراسال کې دا چې د جنوري په 14 د کراچی پونتون انتظامی په یو اعلامیه کې زده کوونکو ته امر وکړ چې هغه کپڑے دینا چوي چې پکې د دوی بدن ښکاری. دغه راز په اعلامیه کې راغلی بو چې زده کوونکو د لنډو نستون او تنګو جامو چولو هم ډډه وکړي. د عوامي نشلوګن مشر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې د طالبانو او ترګری د ختمولو نیت نشته. هغه د جنوري په 14 په پیښور کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان پوځ مشر جنرال اسیم منیر سر یې په ملاقات کې هغه ته ویل چې که ترګری ختمول غواړي نو د سنجیده ګامونه اخیستل دی وخایي. نوموړی زیاتوي چې د پوځ مشر ته یې ویل چې د طالبانو وسلوالو ختمولو نیت به ښکاره کوي. ایمل ولی خان او د خبر پختونخوا د نورو ګوندونو مشرانو د پاکستاني پوځ له مشر جنرال اسیم منیر سره د جنوري په 14 په پیښور کې لیدلی وو. پوځ وایي د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان کړي، خو د بیلابیلو سیمو خلکو وخت په وخت له مشالو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په عملیاتو کې د وسلوالو د ختمېدو پر ځای ولسی وګړي په تکلیف او بې کوره کیږي. مشال لړیو ته وغوښتي. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د میرعلي حق استاد وجلې چې څو ورځې مخکې یې تختولې وو. د میرعلي ثاني پولیسو د جنوري پر 14 مشالې ډوته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې وجل شوی تن اتورمان نومیده چې د توریخیل اوسیدونکي او د یو سرکاري ښوونځي استاد وو. پولیسو د تیر په څیر د ځل هم ویل چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. تر اوسه کومې وسلول ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوري په 8 هم وسلولو په میرعلي کې په دوو جلا جلا هدفي بریدونو کې د ترګري ضد پولیسو یو اهلکار شمیم خان او د حیدرخیل اوسیدونکي فرمان الله وجلی وو. د هغو حملو ذمواري هم چا نه و منلې. د جنوري پر 14 د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دندې د پیل پر لومړۍ ورځ په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره هغه وویل چې د مکسیکو سرحد ته به پوځیان لیږي. نو موري په امریکا کې ل زګیدو سره سم مشومان ته د تابعیت د ورکړې د بندولو پرمان اهم ورکړ خداغه د امر با ل قانوني چیلنجونو سره مخ شي ځکه چې په امریکا کې د زګیدو سره سم د تابعیت ورکړه د عین یا اساسي قانون برخه ده ټرمپ د خپل هغه وعده په پوره کول لګیا دی چې ویلی وو ل امریکا څخه بالغ تر لګ یو لس ملیون غیر قانوني کډوالو باسي همدار استرم د ملګرو ملتونو د روغتیا ل نړیوال ادارې څخه امریکا وښلا په همدې حال کې ډونالد ټرمپ د کانګرس لخوا د ویډیو شریکولو پر اپ او ټیک ټاک بندیز د پنځاب یا ورځو لپاره ودرو د ډونالد ټرمپ د امریکای د وسل وختم ولسمشر او جیمز وینس د مرستیا ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه د خپل دندو لوړې وکړي او د پاکستان او ایران په ځینو مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړي د پاکستان په وزام اړیکو څنګ د جنوري په شلمه په یو خبر پړه کې و چې جنرال سیمونیر له خپل ایرانی سیال میجر جنرال محمد باقری سره په پینډه کې وکتل د خبر پړه لمخې دوه په دیپې همکاري او امنیتي حالاتو خبرې وکړي په خبر پړه کې په دې اړه نور تفصیل نه ورکړل شي خو په دې وختونو کې د دوه ملکونو امنیتي چارواکو د هغه وسلوالو د مخ پاک لغې دلی چې د ایران او پاکستان په سر سیمو کې فعال دي دوه غوړ دی یو بل پر خاوره د وسلول په نخ کول په بمباری هم کړی د تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه مولا اسلام محمد اوریدل اوس په رپورټونو تر شو د کورمې په بګن او شاوخوا کلو کې د جنوري په 19مه اپریل شو په ځی عملیاتو کې لا هم نه خصوص نیول شوی دی او هم چارواکو ته چا د وژلو خبر ورکړی دی البته پر ځینو سیمو له هلیکاپټرو ډزې شوې دي حکومت وایي دوی هغه ورانکاري ختمول غواړي چې پرستیو کې پر سرکاري قافلو بدونه کړی ول خو ځای خلک وایي عملیاتو دوی ته ډېر ستونزې جوړې کړې دي او ژوند یې په ټپه درېدلې دی طارق اورګزه معلومات راکوي
په کورما کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې تر برید پس د بګن پر سیمه پیل شوی پوځي عملیات لا هم دوام لري په کوزا کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نو مخبور شي مشال رډیو ته پر شلم جنوري ویلي د ګلپورز لا هلیکاپټرو د سری غواړګي او پستون پر علاقو شلنګ شوه خو پکې د مرګ جوبله اطلاع تر سره نشته چارواکي زیاتوي کڅو هم تر اوسه د عملیاتو پر وخت سوق جوبل شي او نه গ্রেফতার کړي خدا د چپ بګن کې مهم ځایونه د پوسټ تر واکلاندې راغلی دي چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د جنوري ل 28 منټې د ورانکارو پر ضد لټونی عملیات هم پیلوي چې پکې د مزاحمت سره مخامخ کېدای شي د سیمې پولیسو پر قافلې د شیوبرت په تړاو کې پر شل معلوم او تر شلو زیات نامعلوم کسانو باندې د دهشتګردې پرچا کټکړې بلخوا ل سیمې اقبال بادشاه مشال لډیو ته د نهې پښپا ویلي ځینې خلک د عملیاتو لایری خپل کورونه پر خودلې خوچکم هغل تپاتې دي هغه تر مشکلاتو لاندې راغلي
او مو خلک ډېر تنگ شوی دي فوج یا پولیس یا اف سی دور غلی وی کور نه بار وتاه نشي نو کورو کې کوم خوراکي سامان او ټغا ختم شوی دي او دوه موریز د اپریشن جنور دي کې ولګي د لوزې میګي
په کورما کې په 19 جنوري پوزي عملیات تر شروع کېدل پس لا بګن او سره شاوخوا علاقو لکه مندوري او چت چارخیل سپری پړاو او سپری خلکو کډی وستل پیل کړی دي لاسیمه بیکور شوی کډوال د منځنی کورمه اوټل پلوټ تر وتلو پس حقوی دا وخت خپل خپلوانو او یا کرای کورونو کې پاتې کیږي او ځنی داسې هم دي چپټل او هنګو کې جوړ کمپونو ته ورغلی د مندوریو محب الله مشال لډیو توای د عملیاتو لقبل بیکور شوی خلک دا وخت مرستو ته اړتیا لري
یعنی کمپونه څکون دي دی حکومت سړنا اغا دی سړدا د خلک الریډی دی حکومت د مدد په انتظارو نمو حکومت نه دا مطالبه کوي چې دغه خلکو او خو امداد وکړي او دا د زر تر زر بیا خپل کورونه ته په خیر سره واپس بوزي
بلخوا په دغه اړه د قدرتي آفتونو سره مبارزه د صوبایي ادارې یو چارواکي احسان داوړ مشال لډیو ته وای مخکې پر 22 نومبر هم له کورمې بیکوره شوی خلکو د پاره زر ټینټونه امدادي سامان او نقد پیسې د هنګو او کورمې انتظامی ته ورکړي او چې کله عملیات پیل شول نو د اتوار پرس په 22 ټرکونو کې مزید ټینټونه کمبلې بسترې لوخي او داسې د ژوند نور ضروري سيزونه ورولېګل دا وړوای ک نور څه ضرورت وي هغه به هم ورته پوره کوي او زیاتوي نغواړي د سیمې متاثرین وکړيږي چې د هغې لپاره چټیانې منسوخي کړي او هنګامي پوزیشن خپل کړي دي
پی ټی ایم ای چکم ایمرجنسی مرکز دی شپه ورځ فعال دی، هر څوک کولی شي چې په 1700 باندې په ایمرجنسی په صورت کې کال وکړي، چې موسم هم سخت دی هلته. پی ڈی ایم ای چې دا داسې وشمره چې پریډ الرټ باندې ده، چې څومره هم امدادي کاروایان وي هغې ته پی ڈی ایم ای تیاره ده.
په کورما کې د اتوار پر ورځ حکومت پر سیمه تر هغې پوځي عملیات شروع کړي چې هغه هلته پر 16 جنوري لیټل سیمې د پړاچینار په لور روان د مال لیږدونکو گاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. که څه هم د وتیزو قبیلې مشران پر بګن پیل شوي پوځي عملیات نه سم بولي، خو د کوهاټ ډویژن کمشنر سید معتصم بالله شاویلی دا عملیات د مقامی خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې سیمه لا بدمنه سره مخامخ کړي. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
په هنګو کې د کورمې د بیکور خلکو لپاره د کیمپ جوړولو چارې پیل شوې دي. چارواکي وایي صوبایي حکومت ورته خیمې، کمبلې او نور ضروری سامانونه لیږلي دي. دا کیمپ محمد خواجه سیمه کې جوړیږي. چارواکي د سلګونو کورنیو د بیکور کېدو اټکل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د کورمې په بګن کې عملیات پیل کړي دي. حکومت وایي هغه وسلوال په نښه کوي چې د دوی پر کارانونو په بریدونو کې ښکیل دي. ممتاز بنگش معلومات راکوي.
د کورمې ضلع نه بې کوره شوي کورنیو مرستې لپاره صوبایي حکومت له اړخه امدادي سامان هنګو ضلع ته رسېدلی دی. بلخوا د ضلع انتظامیه وایي په کورمې ضلع کې د پوځي عملیات پیل کېدو نه پس د بې کوره شوي کورنیو لپاره یې د هنګو ضلع په محمد خواجه سیمه کې کیمپ جوړولو پریکړه کړې ده. د یادې ضلع مرستیال کمشنر نواب ګل د جنوري په 16 مشال ریډیو ته ویلي دا امکان لري چې په کورمې ضلع کې د پوځي عملیات پیل کېدو نه پس په ابتدایي پړاو کې شاوخوا 1800 کورنۍ بې کوره شي او هنګو ضلع ته کډه وکړي.
صد کوم سامان صوبایي حکومت طرف نه ضلع انتظامیه هنګو ته راغلی ده. دې کې ټینټس او فوم تاسو ګورئ لګیا ده، بلینکیټ، حکوم کیمپ سره ریلیټډ سامان دا ټول ورکې ده انشاءالله. او دینه بعد مو چونکه هغه ځی محمد خواجه کې دا کیمپ دی پر لیولنګ کو، او څونکه موسم دغه دا باران د دیو جنا دا مو دغه کو سٹور کړو، نو ان شاء الله به دا مو کیمپ کې یوز کو دا متاثرین کورم ایجنسی دی پاره.
انګو ضلع لپاره د قدرتی افاتونو د نظم ادارې یا پی ڈی ایم ای د رابطی افسر شادراس په دې محل مشال ریډیو ته ویلي د 1500 کورنیو سامان یې د انګو ضلع انتظامیه ته حواله کړي. د زیاته کړه چې په ټل تحصیل کې د بې کوره شوي کورنیو د رجسټریشن نه پس به یاد سامان دوی ته ورکولی شي.
صوبایي حکومت په ډایرکشن باندې پی ڈی ایم ای نن شپې تقریبا دا 30 ټرکونه دي، په دې کې 500 ټینټس دي او 1000 میٹریسز دی او ہائیجین کٹ دی، پلاسٹک شیٹ دی، پلاسٹک میٹ دی او دے گھریلو چ سورہ سامان دے سرچ لائٹ وغیرہ دا ٹول سامان دار اغلی دے دے کرم متاثرین دا پارا. تقریبا 17-1800 فیملی ادوی چ کوم فیملی راشی التا پراپر ٹل کے دے رجسٹریشن کی نو بیا التا چ کوم سائیڈون آئیڈینٹیفائی کری دی صوبائی گورنمنٹ، نو هغه کوم کالجز دی په کې بده کمولیټ کیږي.
چرواکو په کورم ضلع کې د عملیات پیلولو پریکړه تر هغه وروسته کړې ده چې د جنوري په 14 وسلوالو په پکن کې پړچینار ته د مال لیدونکو گاډو پر قافلې برید وکړ، چې پر مهال یو شمیر سرتیرو او ډرایورانو ته مرګ جوړه واوخته او یو شمیر گاډي وسوسېدل. پولیسو او امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر شا تمبولو لپاره کاروي وکړه او هلیکاپټرو پر بګن بازار او شاوخوا سیمو ډزې وکړې. په کورم کې تازه پرمختګونه په داسې مهال شوي چې د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا حکومت په منځګړیتوب د سولې تړون کې دوه پر سربیره لا هم لارې تړلې پرتې دي او ترنګلتیا پای ته نه ده رسېدلې. په وروستیو میاشتو کې د شیا او سونی ډلو ترمنځ په جلا جلان خطو کې سلګونو کسانو ته مرګ جوبله اوښتې او د مالي زیانونو تر څنګ له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کورمې لوی لارې بندې دي چې ولسې په وار وار د خلاصولو غوښتنه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان ویلي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز عملیات هله بریالي کیږي چې هغه ادارې د زړه له اخلاص وکړي. کنه نو د خبره د تیرو هغو په څیر به د ګټې پر ځای مسلې وزېږوي. نوموړی زیاتوي چې د کورمې د حالاتو په رغولو کې حکومت سنجیده نه دی. خانداراز غوښتنه کړې چې پاکستان باید د افغانستان په کورونا مسلو کې لاسوهنه بند کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په 400 کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي. بلخو حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان مرکزي حکومت بیا د افغانستان له طالب واکمنو غواړي چې په هغه هېواد کې پاکستان او طالبانو ته د پناه ورکولو پالیسي ختمه کړي، خو افغان طالبان وایي چې د افغانستان خاوره د هیڅ یو هېواد پر ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
باچا خان پوهنتون 400 باندې د وسلوالو د برید نه هکاله پوره کېدو په موقع دوی ویل چې کورمکه ترهګرۍ ختمول لپاره ریاستی ادارې سنجیده نه دي.
اپریشن دی هم ناکام دی، کو ډایلاګ دی هم ناکام دی. نو ما ورته وویل چې اراده بخې، نیت بخې چې او زه طالب ختموم، زه دهشتګرد ختموم. ختمې کې نظر ته نن د طالبانایزیشن کې اوسه شډول نه زیات خراب کړم. چا خراب کړم؟ فوج، مولا، اکستریمیست بار نه پکې پیسې راغلي. زه دا غنم چې سنجیدګي دی خو زه خپل ملک خپل پالیسی چلوم، د امریکای پالیسی.
نوموړی وایي کورمکه د حکومت هیڅ عملداري نشته دی او هلته د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه روانه ده. باید د هغه ستونزې هوار کړل شي او حکومت او ریاستي ادارې خپل سنجیدګي وخی.
د کورم مسله ډیر غلط هندل شو، د دننتلو د بارتلو یو لار ده تا بند کړه. د ریاست رټ نشته، خلک د لوګي مري، د ویان نشته، خلکو کورونا بریخي دي. تموانو کې اوسې دي دل ډرامې کې ورو غو شو. د هيومن رائټس وایلیشن روان دی هلته. کو دفاعي ادارې کوي، کو طالبې کوي، کو فورن دي، کو
امل ولی خان د صوبې په امنیتی حالات ویل چې وار بیا په پښتنه خوره لوی جنگ راچول شوی دی. باید ټول پښتانه د سیاسي اختلاف بالاتر دی لپاره یو موټی شي چې رده مخه ونیسي.
موږ وکتل چې زمنګ مین د خوین د لاړې، زمنګ د پټکی مشران لاړل، زمنګ ګلالي بچی لاړل، زمنګ سکولونو کې دماکه وشوې، زمنګ اوجرو کې دماکه وشوې، زمنګ جمعهتونو د مذهب په نوم دماکو کې تباہ شو. لہذا زه انم چې زمنګ ریاست یو وار بیا غسخا کې موکو او دې زه ته رو
دا گاونڈی هیواد افغانستان سره په پوله باندې دا کلکیچ پړه نوموړی ویل چې دوانو زایوتا پښتانه ځپل کیږي. باید دوانو هیوادونه د یو بل خپلواکۍ قدر وکړي او پاکستان له هم د خپل ملک دننه حالات سمول پکار دي، نه چې په نورو تور نه ولګي. عوامي نېشنل ګوند د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان، باچا خان و درشمتلین او د هغه د زوی خان عبدالولي خان نورلسمتلین په موقع د صوبې ټولو ضلعو کې سخ کال د سیاسي غونډو او جلسو سربیره اسلام آباد، پنډه او کراچۍ کې هم دستوري اغونډ اعلان کړی دی چې تر 13 فروری به دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
ډونلډ ټرمپ د جنوري پر شلمه د امریکا د وسل وختم ولسمشر په توګه تر سوګند پورته کولو وروسته ځینې صدارتي فرمانونه لاسټیک کړل. په دوی کې ځینې د کډوالو د مخنیوي لپاره دي. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له خپل هیواد یعنی له امریکا څخه به غیر قانوني کډوال باسي او له ګاونډي هیواد مکسیکو نه به څوک امریکا ته نه ور پرېږدي. د ولسمشر ټرمپ د سوګند پورته کولو د هغه د کار د لومړۍ ورځې په اړه د بشیر ګواخ د رپورټ.
78 بایدن ایرا ایگزیکیوټیو اکشنز، ایگزیکیوټیو اورډرز، پرزیدنشل میمو. د جنوري په شلمه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل دندې له پیل سره سم د تیر ولسمشر جو بایدن لاسلیک کړي 28 صدرتي فرمانونه لغوه کړل. د هغه پر ځای خپل ځینی فرمانونه لاسلیک کړل چې د نورو ترڅنګ پکې هغه هم شامل دي چې په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه لګوي. ولسمشر ټرمپ د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره د امریکای او مکسیکو پر سرحد بیړنۍ حالت اعلان کړ او زیاته کړه چې هلته به د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پوځیان استوي. بل فرمان چې ولسمشر لاسلیک کړ هغه په امریکا کې لزګیدو سره سم ماشومانو ته د تابعیت په ورکړې بندیز دی. نوموړی په دې فرمان کې ویلي چې امریکا کې په غیر قانوني ډول میشته او یا په موقتی ویزو ورغلو کسانو ماشومانو ته به تابعیت نه ورکول کیږي. خداغه دا امر بال قانوني چیلنجونو سره مخ شي ځکه چې په امریکا کې د زیګیدو سره سم د تابعیت ورکړه د آئین یا اساسي قانون برخه ده چې د ولسمشر په فرمان نشي بدلیدلی. ډونالد ترامپ د امریکای د وڅلوختم ولسمشر او جیمز وینس د هغه د مرستیال ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه د خپل دندو لوړه وکړه. وینس سینیټر پاتې شوی او په افغانستان کې د امریکایي پوځي په توګه وخت تیر کړی دی. دوی دواړو د 2024 کال د نومبر په میاشت کې په شوو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه. ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال ویلي وو چې له امریکا څخه به لږ تر لږه 11 میلیونه غیر قانوني کډوال وباسي. رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو له خولې ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د میشته کېدو پروګرام هم د 4 میاشتو لپاره ځنډېدلی چې ښایي د هغو 1400 څخه زیاتو افغان کډوالو د ویزو کارونه وځنډوي چې امریکا ته د تګ لپاره انتظار باسي. ترامپ تر لوړې کولو وروسته وویل چې په هر څه کې به امریکا تر هر چا مخکې ساتي او زیاته یې کړه چې د امریکي طلایي زمانه همدا اوس پیل شوه.
The golden age of America begins right now.
د امریکا طلایي عصر له همدې شېبې پیلېږي. د موږ هېواد به د ودې خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هېوادونو لخوا درناوی کیږي.
د ډونالد ترامپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ په وخت امریکا د افغان طالبان سره په قطر کې د دوحې تړون لاسلیک کړ چې په اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه وتل پیل شول. دا تړون وروسته د 2000 کال د فروری په 9مه د دواړو خواو ترمنځ نهایی او وشو. په افغانستان کې د امریکای د بیا رغونې د کارونو د څار دفتر سیګار د 2020 کال په مې میاشت کې په یو رپورت کې وویل چې د دوحې تړون د افغان ځواکونو د سقوط سبب شو چې له امله طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت ونیو، خو امریکا او ځینو نورو غربي هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د میلیونونو ډالرو لیګل جاری وساتل. ترامپ په دویم ځل د ولسمشر په توګه سوګند پورته کولو یو ورځ مخکې ګواښ وکړ چې که طالبان په افغانستان کې پاتې د امریکایي پوځیانو تجهیزات ونه سپاري نو هغه مرستې به بندې کړي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د ولسمشر په توګه تر سوګند پورته کولو وروسته ډونالد ترامپ وویل چې د امریکا طلایی ورځې پیل شوې. نوموړي په خپله تیره دوره کې د پاکستان د هغه مهال وزیر اعظم عمران خان سره په وایټ هاوس کې لیدلی وو او له افغان طالبانو سره د سولې تړون خبرې پیل کړې وې. ولسمشر ترامپ تر اوسه د پاکستان په اړه څه نه دي ویلي، خو تیره اونۍ په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې امریکا خپلې مالي مرستې بندولی شي. ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ د اوسنۍ دوره به د پاکستان افغانستان لپاره څنګه وي، آیا هغه هېوادونه به د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې مهم ځای ولري او کنه، دا به د راشد خټک په دې رپورټ کې وورو.
د ریپبلیکن ګوند یو مشر ډونالد ترامپ په 6 جنوري د امریکا د متحده ایالاتونو د 24مه ولسمشر په توګه سوګند پورته کړو، خو دا د هغه لومړی ځل نه دی چې د سپینې ماڼۍ استوګن کیږي. تر دې وړاندې ډونالد ترامپ په کال 2019 کې هم د امریکا د صدارت څوکۍ ګټلې وه. د پاکستان په رسنیو کې په دې بحثونه کیږي چې د هغه په حکومت کې به د امریکا تګلاره د دې سیمې په اړه څه وي چې پاکستان، افغانستان، ایران، هند او چین پکې موقعیت لري. اگر چې د پاکستان په هکله ښاغلی ترامپ ته خپل انتخابي مهم په محل ډیر څه نه دی ویلي، خو د خپل سیالې کاملا هیرس سره د یو منظرې په وخت د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په طریقه کار نیوکه کړې وې. په پاکستان کې ډیر شنون کې د دې سیمې په اړه د ښاغلي ترامپ د تګلارې په حق لا بیل بیل نظرونه څرګندوي، خو په لاهور کې د جنگ ورسپانې کلم نگار محمد مهدی مشال رادیو ته وویل چې ډیر خلک د ترامپ د حکومت په باره کې داسې نظرونه څرګندوي لکه هغه چې په لومړي ځل د امریکا صدر جوړ شو، حال دا چې هغه تر دې وړاندې هم صدر پاتې شوی دی او د دې سیمې په اړه پالیسي او د حکومت والای انداز هر څه ښکارا دی. په دې سیمه کې د ترامپ لپاره تر ټولو مهم هېوادونه چین او افغانستان دي. د افغانستان په حق له هغه ښکارا ویلي دي چې د امریکا لخوا لګل شوې مرستې د طالبانو لاس تر لویږي، نو د دې مطلب دا دی چې د افغانستان په اړه به د هغه پالیسي خامخا بدلیږي. خو د پاکستان سره د امریکا اړیکې به د چین او پاکستان د اړیکو په بنیاد وي. که پاکستان د چین سره صرف تجارت کوي نو ترامپ ته به کوم اعتراض نه وي، خو که امنیتي اړیکې ورسره ساتي نو ترامپ به نیوکه پرې کوي.
امریکن سفیر جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں۔
پاکستان کے دا امریکہ سفیر بیرتا تللے دے، اس پا دا خغا پزائی نوے سفیر رازی، خدا با قتل والی چی دو یو کیریئر ڈپلومات رہ لگی کنا سوک زنگڑے استازی رہ لگی، کہ زنگڑے استازی رہ ولی گنو دے مطلب دارے چی امریکہ دا دے سیمی پا اڑا نوے پلان لری، کہ کیریئر ڈپلوماتی رہ ولی گنو مطلب دارے چی دا امریکہ و دا پاکستان اڑکی با ہمدغا شانوی سنگا چی اس دی،
اسی طرح چلتے رہیں گے۔
اسلام آباد کے دا پیخور پہنتون دا سیاسیاتو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رڈیو تا ہوئی چی دا پاکستان پا برا کے ٹرمپ زکا سن دیولی چی خاغا دا یولوی ملک صدر دے او دا ٹھول نڑائی سیاست یہ پا نظر کے دے، پا پاکستان کے زن خلق دا سے فکر کئی چی ٹرمپ دا یو خاص گوند مل گرے دے، خدا سے ندا خاغا با گوندونو تنگوری بلکہ دا ملک پا ربا پریکڑے کوی او دا چین دا وجی پا پاکستان فشار ہم روڑائی شی،
پاکستان تروس پورو چین سے ہم دے خطا لکشاتے لے او امریکی سر بے ہم کل خ کل بد پریشر با پاکستان دے زیاد شی کو دے امریکی او دا چین تعلق خراب شی، سن کمپنو بانے پابندیانے ہو لگی دی خو ٹرمپ وقت کے بدا نور پریشر زیاد شی، اگر با پتہ لگی چی اوسا سنگا پاکستان سنگا ریاکٹ کئی او بے امریکہ سمر حد پوری زی، لیکن چی امریکہ بہرحال عرصہ چی ہوئی پاکستان سر بدا کئی خو مکمل بھی پری خودی دل اوم نگواری۔
پا اسلام آباد کے دڑان رسپانے پخوانائی ایڈیٹر عارف نور مشال ریڈیو تو اوچ دا ٹرمپ پا حکومت کے برا دیسی میں دا پارا دا امریکہ پا پلیسائی کے سناسا بدلون خامخا رازی کہ دیش دا ہند سر دا امریکہ اڑی کی ہم دغا شان پاتی شی سنگا چی اس دی، البتہ دا ایران او چین دا پارا دا امریکہ پا پلیسائی کے دا بدلون ڈیر امکان دے، زکا چی ٹرمپ پخپل تیر حکومت کے ہم دا ایران سرا پخوا شوی یو تڑون لغوا کرے ہو،
چین کے ساتھ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ،
کہ دیشی دا چین او امریکہ ترمیز اڑی کی خرابی شی، زکا چی ٹرمپ تا انتخابی مہم پا محال ویلیو چی دا چین نا امریکہ تا وارداتو بندے با مالیہ لگوی، اگر چی دا دمرا آسانا خبر ہم نا دا او خپل امریکہ تا ہم اقتصادی ستونجو جوڑے دیشی، کو امکان دے چی دا سے وشی او دا دوی اڑی کی خرابی شی، دغا سو شایان با پرتلون کو سورزو کے
جو ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنی پڑیں گی۔
پا امریکہ کے دا پاکستان پخوانے سفیر ملیح الودی ہم مشال رڈیو تو چې دا ٹرمپ د صدر جوړې دو به تر ټولو زیات اغیز د امریکہ او چین په اړیکو وی، د اته او یا کلن ڈونلڈ ٹرمپ د مرستیال په توګه جی ڈی وینس سوګند پورته کړو، د سوګند پورته کولو په مرسمو کې د خلکو د یو لوی شمیر نه علاوه د امریکہ او نورې نړۍ سیاسي مشرانو او لویو کاروباریانو هم ګډون وکړو۔ راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد۔
اوریدونکو تاسو اوریدل چې ډونلډ ټرمپ د جنوري پر شلمه یعنی پرون د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې لوړ کړې، نوموړي د 2024 کال په نومبر کې خپلې ډیموکراټي سیالې کاملا هاریس ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړې وه، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هیله مند دي چې ٹرمپ خائی په خپل واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي، د موضوع تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورټ کې۔
په داسې حال کې چې ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په سپینه ماڼۍ کې خپله څلور کلنه دنده پیل کړي، یو شمېر افغانان هیله مند دي چې هغه به په افغانستان کې د نجونو تعلیم په بحالولو کې مثبت رول ولوبوي۔ ټرمپ تیر کال د انتخاباتي کمپین پر مهال پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه نه وکړي، خو له افغانستانه یې د سرتیرو ایستلو د بهیر پر سر پر پخواني ولسمشر جو بایډن نیوکې کولې، خو بایډن په بیا بیا د خپلې تګلارې دفاع کوله۔ ټرمپ د خپلې واکمنۍ پر مهال له طالبانو سره د سولې موافقه کړې وه، اوس د هغه ولسمشرۍ د کابل اوسیدونکي هیله من کړي دي چې افغان نجونه به د تعلیم تر څنګ نورو مواقعو ته لاسرسی ولرلی شي۔ د کابل یوې اوسیدونکې امینې په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل، دا وایي زه هیله من یم چې ټرمپ به ښایي ژر یا وروسته له افغانستان سره مرسته وکړي او د نجونو ښوونځي به بیا پرانیستل شي، یو افغان سوداګر حمیدالله نظری فکر کوي چې که د ټرمپ په ولسمشرۍ کې د ښځو په وضعیت کې عمومي بدلون راشي نو دا به ډېر ښه وي۔ دا وایي زموږ یو شمېر خلک او ځینې سیاستوالان فکر کوي چې ټرمپ ښه انتخاب دی او ټاکنې یې په ډېرو رایو ګټلې وي، خلک هیله لري چې عمومي بدلون راشي او په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم بحال شي او هغوی له فرصتونو برخمنې شي، ځکه چې موږ ټول دې ته اړتیا لرو، ښځې د ټولنې نیمایي نه بلکې د بشپړې ټولنې ښکارندویي کوي، نو که د نجونو د تعلیم په وضعیت کې عمومي بدلون راشي نو دا به ډېر ښه وي۔ طالبان د 2021 زیږیز کال د اگست پر 15 په افغانستان واکمل شول او له هغه وخت راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی، د طالبانو حکومت د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې په پوهنتونونو او د تیر کال د ډسمبر په پیل کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د اقداماتو پراخ نړیوال غبرګونونه پارولي، خو هغوی وایي چې د شریعت له مخې نجونو او ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال په تیارولو بوخت دي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2110 15500 15500 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
مشال ریډیو اوریدونکو اوس ترته د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. دا پروګرام نجیب عامر جوړوي. تاسو پکې نن هم بیلابیل ادبي مطالب اوریدای شئ.
د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه. مې ومنې نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې په پیښور کې د ګندهارا تهذیب او تمدن په اړه د یو نړیوال کانفرنس راپور درته لرو. د جنوبي پښتونخوا د ځوان شاعر عزیزي سیرت د لومړی شعري ټولګې د چاپېدو په پلمه مو لاغوي سره مرکه کړې او له لیکوال او شاعر ګلفام خټک سره هم غږېدلې یو. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 د غي پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال رادیوی مجله کې. تیر ورځ په پیښور کې د ګندهارا تهذیب او تمدن په اړه یو نړیوال سیمینار جوړ شو چې پکې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو د لرغونو آثارو پوهانو ګډون وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو شنن کې وای د ګندهارا سیمه د نړۍ د لرغون پوهانو لپاره یو روحاني تړون لري او هغوی وخت په وخت د پخوانیو تهذیبونو د نندارو او څېړنو لپاره دلته راځي. د مشال رادیو خبریاله اسماګل راپور لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ساينس او ټکنالوژي سلاکار شفقت ایاز مشال ریډیو ته ویل د کانفرنس مقصد د بهر هیوادونو خلکو پام پاکستانی کلتور ته اړول دي.
کی ریسرچرز دي، پروفیشنلز دي، ایکسپرتس دي، او وی دلته کې یو خاص وګ په خیبر پښتونخوا کې چې کم د ګندارا جداغي یو امپورټنت رول لري په مزبونو کې، او خیبر پښتونخوا کې دوی ته یو ښه انوایرنمنت ورکول صرف دې مقصد دا دي چې دوی په دې ریسرچو کې داسې فائنډینګز وکړي چې هغه ټوله دنیا ته وخی.
بل اړخته د خیبر پښتونخوا آرکیولوجی ډیپارټمنټ ډایریکټر جنرال عبدالصمد خان بیا مشال ریډیو ته ویل
د دې کې ډېر زیات کسان د ساينس بیک گراوند نم دي چې هارورډ یونیورسيټي نه راغلي دي، کې ایم آی ټی نه راغلي دي، کې سټانفورډ یونیورسيټي نه دي، اکسفورډ یونیورسيټي، د میونیخ یونیورسيټي، تایوان یونیورسيټي، هانګ کانګ یونیورسيټي، اوس بزی سوات تل تبي اوفته دی ری، او مونږ پر ډېر زیات مهمه پدې ر چې زمونږ امبیسډران وی په دنیا کې.
دا کانفرنس پر مهال په خبر په هنتون آرکیولوجی ډیپارټمنټ استاد ایشی بی بی مشال ریډیو ته ویل چې په آثار قدیمه سړنو سربا پاکستان کې او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې د تاریخي ورثې په اړه نوي معلومات ترلاسه کولو کې مرسته وشي.
ګندارا څنګه چې د ازمکه ده د بهر خلکو د پاره یا د بودیست لپاره دلته کې یو سپیریچوال کنکشن دی، د دې ځای سره د دې علاقې سره د لینډ اف ګندارا چې دغه په تر باندې د ټول راغلي دي ملټی کلچرل یو کمیونټی دلته راټول شوی ده. نو موږ ویلې شو چې زموږ د علاقې چې د ګندارا سیویلایزیشن لپاره ډیره مشهور و.
خیبر پښتونخوا کې د ایتالیا آرکیولوژیکل ډیپارټمنټ میشن ډیپټی ډایریکټر الیسا یارک وای په لومړي ځل د داسې کانفرنس په جوړېدو خوشاله ده، ځکه ګندارا تمدن خپل دننه ډیر اهمیت لري او په نړیواله کچه پیژنګلو لپاره دا کانفرنس یو غوره ګام دی.
زما په خیال دا ډیره ښه موقع وه چې د پاکستان په کلتوري ورثه باندې د بیلابیلو هیوادونو او مختلف کلتور خلک راوځي شول او له دې کلتور په اړه خپل فکرونه څرګند کړل. زما په خیال د کلتور په اړه دا یو ځانګړی کانفرنس وو او زه په دې کې په ګډون ډیره خوشاله یم.
په عین وخت کې د کینیډا نه راغلی یو آرکیولوژیست د کوونکی کریسټین مشال ریډیو ته ویل پاکستان کې بیلابیل تاریخي ځایونه کتلي او دغه لړۍ به دوامدار وساتي.
ګندهارا پاړه پاکستان کې زما تجربه د حیرانتیا ده. هغه څه چې ما په کتابونو کې کتلي اوس مې حقیقت کې ولیدل چې زما لپاره یو ښه تجربه ده، ځکه چې دلته زما پیژنګلو د یو غوره کلتور او ښه خلکو سره وشو. ما دې کلتور کې داسې سیزون ولیدل چې راتلونکي کې د کلتور پاړه سیړنه کې به مرسته راکوي. مونږ نوې سکالرانو لپاره کار دی چې نور کوشش وکړو داسې غونډې را جوړې کړو او د دې کلتور په اړه معلومات مخې ته راوړو.
د یادونې وړ ده ګندارا سیمه اوس د پاکستان او افغانستان برخه ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا اسمه ګل راپور ما ورید د مشال لډیو د تاسې د مشال لډیو مجلورې په دی وروستیو کې په پښین سیمه کې ځوان شاعر او لیکوال عزیزی سیرت خپل کتاب چاپ کو. دای د شیرونو مجموعه ده چې رنگونه د خکولانو میږي. سیرت وایي چې په دې کتاب کې د تیرو شلو کلونو د کړې شاعرۍ غورچان لوستونکو ته په ښه صحافت کې وړاندې کړی دی. د نوموړي په وینا شاعري په جمالیاتو، رومانویتو، حماسې پورې تړاو لري. له عزیزي سیرت سره د مشال رډیو خبریال سمد شبنم مرکه کړې ده. ستاسو پام ته راګرځم
سیرت صاحب. یوه نړۍ مننه کلیر ستاسو پر دې چاپ کړي کتاب باندې سره وغږیږو. کله له چاپ راوتلی دی او څومره وخت پر دې باندې لګولی دی؟
ستاسو کور ودان شبنم صاحب چې موږ ته په خپل خبرونه کې وخت راکړي
ډیره مننه.
او کتاب خدای سو چې تقریبا 2-3 میاشتې به یې اخیستې وي چې چاپ ته مو واستوي او بیرته زموږ تر لاسه راتلی په مجسم صورت. او دا نو تقریبا زما د شلو کالو خواري به وي، محنت به وي چې دا شعرونه، نظمونه او غزلې ما سره برابرول. نو بیا مې کتاب چاپول وسم نه درلودې، تلوسم خدای ستا ډیره زیاته. او بیا مې یو بل ادبي ملګری ډیر خوږ یار دوست مې دی د ثاقب کاکړ په نامه، بیا هغه دا کومک را سره وکړ چې دا کتاب په ډیر ښه کنډیشن کې په شو موادو کې، په ګران موادو کې را چاپ کړي. نو زرځلې کورودانې وایو.
عزیز صاحب، لومړی خدای را وشه چې د کتاب نوم دې څنګه انتخاب کړی دی او ورسره په دې کې کوم مواد زیات دي؟
د کتاب نوم خو نو خدای ستا چې داسې ماته ډېر غټه مسله وه، د ډېرو مشرانو سره مو مشورې پر وکړې، په ډېر خواري مو دا نوم بیا د موجوده د بلوچستان د پښتو اکیډمي موجوده صدر یا چیرمین د حفیظ رحمت نیازی په مشوره مو دغه نوم ورته وټاکي، رنگونه د ښکلا. او په دې کتاب کې تقریبا زوري پر غزلونو باندې دی، تقریبا یو سل اووه دانې غزلونه پکښې دي او لس دانې نظمونه دي. په هغو نظمو کې درې نظمونه مکفا یعنی پابند نظمونه دي او اووه نظمونه آزاد دي او یوه دانه څلوري زیاده په پای کې.
شاعري کوم اړخ ته زیاته تللې ده؟
شاعري خو نو اصل کې دا سوال ماته داسې څه دروند پدا ښکاري چې زه په خپل خو په رومانیت کې کوشش کوم چې په دا خوا باندې ولاړ سم او په جمالیاتو کې یو څه تصورات وړاندې کړم، ولس ته ښه احساسات وړاندې کړم. اوس نورې شاعري خو نو زه چګور مشه خاطر وانی دي سم خاطر وانی دي د کام ترجمانی پکې کیږي د کام احساسات پکې ترجمه کیږي
مثال مین پکې زیاته د کام پرستی پکې زیاته د څدی پکې
یار د سوال جواب خو نو دا سدي چې دا د وخت کام پرستی او څه پکې زیاته سوي ځکه دا چې موږ کمی سیاسي حالات برابر نه دي نو شاعری زور څه په دا خو وشت دي بل خصوص نظم پښتو نظم چې هغه کې دا وخت دا تصورات شاعران ډیر وړاندې کوي چې دا کام سره چې کمې نه غړي روان دي کمې نه جایز روان دي
ستاسو دا کوم شاعری ستاسو کوي تاسو ول چې دایم د شلو کال خواري ده کنه نو آیا دا کتاب ستاسو چاپ کړی دا د دې بایه می څومره شه دا څه تر می د دې ویش شه دی خلکو ته ورکوې په دکانونو کې پروت دی
او شبنم صاحب د دې بای د خنومال ته په ول سر کې یادونه وکړه چې په شکنډیشن کې دی په
شواره
پول سیس کاغذ کې دی په شګه تا کې په شجلد کې دی او شخوندور کمپوزر دی نو دا موږ بای خدای ست موږ ټټه شه دا تقریبا 200 روپۍ پاکستانی کتاب خو نو وس په ټولنه کې دا خبر په خله خاص راځم نه خو نن راکوي خو مجبورم به وایو چې د کتاب لوست کم دی بل خصوص په پښتنه ټولنه کې د کتاب لوست کم دی کتاب چې کم څوک چاپ کی بیا یې هغه پبلیشر یا هغه دوکاندار چې دا کتاب ور چاپ کړی وي هغه بیا په شاور کې چې بس وسینو یوس خپل کتاب دې چې څه پکې هغه په وکه خو زموږ کتاب شکر دی چې لا نو چاپ شوی سمی ولا سواب صاحب دا سواب خبرندو ټولنی ولا راته وای چې بس دا کتاب زدل خبروم زې مارکیټینګ کوم افغانستان خو خیبر پښتونخوا خو
او ځین کتابونه تاسو ملګر ته ډالی کړی دي
شبنم صاحب زما خو را دا و چې ونځ دې ملګرو ته ز خپل ځان ډالی کوم خو غدل ته په پښین شهر کې زما یو شد دوستي نقیب الله ترین میږي د هغه لجانب او یا د ان کتابونه اتیا کړل سو خلکو ته
یعنی داغه بای اغه ادا کړ
داغه قیمت اغه ادا کړی او یو بل ملګری مې دی د حاجی عبدالحسن کنداری په نامه هغه بیا ډیر ځانه کتابونه رانیول یعنی قیمت ادا کړی هغه کتابونه نو وس ملګرو ته ډالی په توګه
یعنی اغه د کوم بای چې و د کتاب تاسو ته دار کړ چې دغه په ځینی ادبی ملګرو و بیا شکنه
او کدا بای دی مشترک چې دا یو ملګری غاویا دانی او د بل د تیر دانی یعنی د اصل دانی کتابونه نو د دې ته ډیر خوشبينه یم چې دا سکار څوک کی بل خصوص تجاران خلک کاروباریان خلک نو شتر وی جوسی شو شې اساس په پریږدي یو شپې غام ولېږدې
دا کوم کتاب چې دا وخت تاسو په لاس کې دی تاسو ماته هم ډالې کړې دی یو نړۍ مننه کوم آیا تاسو دا د نت تلاري داس یو ځای شي دی چې خلک وغوړي هلته دا تاسو کوم کتاب چې دی غول بلی
شبنم صاحب لمړی خبر خدا د چې کتاب اوس تازه تازه راغلی دی او بل دغه الکترونیکی میډیا سره زه خدا ست چنا ولادم په دغه سافټویرونو په دغه اپلیکیشنانو چندان نه پوهیږم هنو بیا مخته ملګری ستا ان شاء الله دا کار به موستي که خدا کول وو
یعنی چې خلګه د نت لاري هم وګوري
وو دا به بیا کوشش وکړ چې نت واچو
ډیر مننه سیرت صاحب کچيري تاسو د ستاسو کتاب سره د کلام یو نمونه زموږ اوریدونکو ته واوروي
او خود دا ولي ورانسم ولي هلي هلي والو زوم
وا
دا ولي ورانسم ولي هلي هلي والو زوم ولي چهره باندې بدرنګ سلی والو زوم
وا
او مینه می ځان دی خو نه پرته ته هم پات نه مینه می ځان دی خو نه پرته ته هم پات نه ستا تصور بد توپک په ګولی والو زوم
وا
او نن می راوړی په غزل کې د مرغانو ژبه نن مې راوړې په غزل کې د مرغانو ژبه نن مې یقین دی چې صفه بنجلی والو زوم
وا وا
بلال استاد اذانونو اذانګې مې واخلي
وا
بلال استاد اذانونو اذانګې مې واخلي دا زه چکانې په اثر د شپېلې والو زوم
وا
او ما وی چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام ما وی چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام مرغی په داله دی خالی حویلی والو زوم او د پسرلی را تکته ما هم دوی لیمینی ولی د پسرلی را تکته ما هم دوی لیمینی ولی سیرت زب ورته د اکملی والو زوم
وا 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 ډیر 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 پزړه پوری کلام
پشین سیمه شاعر عزیزی سیرتو چې زمون همکار سمد شبنم ور سره داغه په تازه چاپ شوی کتاب رنگونه د خکولا خبرې کړې وي. بیا هم د تمرکل لرو خو دا ځل ورزو د خیبر پښتونخوا کرک سیمه ته هلته له ګلفام خټک سره مخامخ کیږو. نوموړی شعر او افسانه دواړه لیکي او د لیکلو یوه موده کیږي. ګلفام خټک وایي لوړې زده کړې د انجینرۍ په څانګه کې کړې دي خو تر څنګ ادبیات هم په شخصي توګه د ماسترۍ تر کچې لوستې دي او دواړه لارې په یو ډول تعقیب کړې دي. مالا ګلفام خټک سره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. ستاسو په مت را ګرځم.
ډیره مننه کوم ستاسو نجیب امیر صاحب د مشال رډیو او ستاسو د ټول ټیم چې ماته نو خپل پروګرام کې بلنه راکړه ډیره مننه ډیره احترام. زما خپل نوم ګلفام خټک دی او زه د کرک ولسوالۍ ما په خیبر پښتونخوا کې او دې مهال اوس دلته ملتان کې د دوکرۍ په سلسله کې ژوند کوم.
صحیح. ګلفام خټک صاحب د ادب سره د تیرو سو کلونو نه تاسو تړون لره؟
ادب سره خو بس چې په خو پیشي نو پښتو سره خو زمونږ خپل ژبه ده، مینا مدور سره ما شعر لیکل چې زه کله په یو لسم جماعت کې ما شعر می دا وخت نه پیل کړی دی، هغه وخت نه لیکم او ور سره لږ وخت نه شارټ سټوري یعنی افسانه هم لیکم.
صحیح. او دا د سمره کله په خو خبره ده چې تاسو اول شعر لیکلو؟
زما اول شعر خو به دیار لسکا لکیږي.
صحیح.
ځکه چې ما په 2013 کې یولسم کې شعر پیل کړو.
صحیح. او نو څنګه پوښوې چې ته د همدې لارې لاروي د شعر طرف ته دی میلان څنګه شو، رجحان څنګه شو، څنګه د شوق پیدا شو د شعر سره؟
شعر سره زما د وړوکوالي نه مینه ده، د کتاب سره هم، د پښتو کتاب سره هم او د شعر مونږ هغه وخت کې د ریډیو نه د غټ ریکارډ وخت وو، هغه وخت کې ما سندرې غزلې اورېدلې او خوند به راکو. زما زړه ته بور سره یو سکون ملوي دوه لکه یو سره چې د سړی مینه پیدا کیږي، نو هغه وخت نه ما سره مینه پیدا شوه.
صحیح. خصمه د تاسو دوه لستیار لسکاله مخ کې چې یو لسم صنف کې وای اول شعر مولي کو بیا مو سوکړه غ شعر سره
هغه شعر خو لا تر اوسه پر ما سره سنبال دي ورته په ډایری کې ملي کله دي. بس هغه وخت وو سړی اول شعر لیکیا ډیر کمزوري باندې اما ته اوسم یاد شي زما استاد لږ وخت مخکې ماته ویل چې تا به اول شعر ولیکو، نو هغه یو خیال به شعر بنو خو یو خیال به.
صحیح. نو الته تاسو په کرک کې داسې ادبي جرګې وي یا ادبي شخصیتونه خو ډیر زیات خامخه، تاسو اول ځل چا سره مخامخ شوي، کوم ادبي جرګې ته لاړې، د کوم ادیبانو سره مخامخ شوي، کوم شاعرانو سره مو واسطه راغله؟
زمونږ استاد وو هغه وخت علي رحمان چراغ صاحب، کتاب هم یو چاپ ته چراغ د هجر پسیلې کې اوس بل ستوري په نوم بل کتاب را روان دي، مشر شاعر دی، تکړه شاعر دی او دې سره سره زمونږ د خپل علاقې غونډه هم وا لوغ ادبي ډله، هغه کې هم زما زو غړیتوب درم اوس هم التم تکړه او کله ډیر مزدکړه.
صحیح.
او دې سره سره کرک ولسوالې کې نور هم نوغر ادبی ډله او د کرک نور هم ډیره ډله شته دي، هغه کې هم پروګرامونه هم کیږي او غړیتوب هم لرو.
صحیح. نو دا خو ډیر کلونه وتل چې تاسو شاعری کوئ، نو زیاتره شاعری مو په کومه بڼه ده؟ غزلی ز شاعری ده، نظمونه لیکي، هایکو لیکي، سندرې لیکي، څه لیکي؟
شعر خو هر صنف کې تقریبا کار کړی دی ما، شعر مې نظم مې هم لیکلی دی، غزل مې هم لیکلی دی، افسانه هم لیکم، هایکو هم لیکلی دی، ټپایز هم لیکلی دی، خو زما خپل د خوخي صنف چې دی هغه غزل دی او زیاتره کار مو غزل کې کړی.
صحیح. او دا غزل اکثره چې هنرمندان وای نو ډیر مزه کوي، تاسو کله چې شعر لیکي هنرمندانو ته ورکوي یا ځان سره په خپل زمزمه کوي؟ تاسو په مشاعرو کې چې شعر اوروي ساده اوروي کنه؟ زما غوندې کنه، ځینې او شاعران خو ډیر خسته وازونه لري په ترنم کې خپل شعر نوري.
تر اوسه هم شعر ته مشاعره کې ترنم کې غزل نه دی اورولې، ساده غزل اورو. زما استاد دغه ما ته وای چې چرته هم سړی مشاعري ته لاړ شي نو یو غزل او خه غزل، او زما هم سیستم دی یو غزل او خه غزل وایو چې زما کم خوخ وي، او نه مې داسې چاته پخپله باندې چرته هنرمند ته نه دی غزل ورکړی نه تر اوسه یو وخت کې زمونږ په کلي کې وړو کې غونډه پروګرام شوی په هغه کې دوه غزل زما یو هنرمند ویلو هغه هم زما سره محفوظ دي او کله کله د ملګری دلته په فیسبوک کې زمزمه کړي هغه هم زما د فیسبوک وال پراته دي
صحیح او مونږ خو ستاسو په شاعری خبرې وکړې نورې خبرې به هم کوو خو د خبرونې په دې برخه کې چې اوریدونکو د پته ولګي چې ګلفام خټک صاحب دومره ښایسته شاعري کوي د دوی غزلې نور ملګرو ویلې دي په ترنم کې ویلې دي نو تاسو خیر ترنم کې مو وایي ساده انداز کې یو شعر را تخپل واوروي
ډیره مننه محترم د غزل مطلب زده چې
ارشاد
لفظونو راشي دلته ټول کړي د زړونو کیسه
اها
لفظونو راشي دلته ټول کړي د زړونو کیسه د سرو زخمونو کیسه چرته د ګلونو کیسه
اها ډیر
زما نور سوق دی د تپوس ماهام پوخه میکړه زما نور سوق دی د تپوس ماهام پوخه میکړه تر اته وکړه د دې خار د فاریبونو کیسه
وا تر اته وکړه د دې خار د فاریبونو کیسه کنه
فاریبونو کیسه
اوکې ډیر
ډیره مننه او ما د کابل په سکوت چرته هم ونل وستلې ما د کابل په سکوت چرته هم ونل وستلې تش په دارو غاډانه د اخبارونو کیسه
وا ډیر
میره بني او وخت سبي وخت مزدورو کې راګر کړی مو لمونګه هېری دی په خوا د مړوندونو کیسه
وا و دا ډیر کول شعر دی د درته بیا وایي
ډیره مننه وخت سبي وخت مزدورو کې راګر کړی مو لمونګه هېری دی په خوا د مړوندونو کیسه
وا
غزل مقتدا چې اوس د ګلفا اوس د افغان بغیر حسن لري ګلفام خټکا اوس د افغان بغیر حسن لري ګلفام خټکا اوس ککوم زه د زړو زړو وختونو کیسه
اوس ککوم زه د زړو زړو وختونو کیسه اوریدونکو د خيسته غزل د ګلفام خټک او د پخپل را سرنن په مشال لډوي مجله کې خبرې کوي کورم ودان خيسته غزل ملکله ګلفام خټک
ډیر مننه
تاسو نه مننه خنو دا خو تاسو په کرک کې وای بیا کرک نه دی خو په خبر ته مردان ته سواد ته چرسدی ته اغاز ادیبانو سره تاسو ناسته پاسته کړی د حالت تلې تاسو د بی جرګو کې یا په لوی مشایرو کې مبرخه غستې ده
جی زه زما خپل میکانیکل انجینیرینګ کړی دی او اوس مې ایم ایس هم وکړو پی ایچ ډی مې هم روانه ده چاینا کې مې ایڈمیشن هم شوه دی داخله مې هلته شوه ده کله چې په میاشت کې لاړ شم او مردان کې هم یو کال مې هلته یو کارخانه کې کار کړو د مردان ډیر تکړه تکړه دیبان ولته پروګرامونو کې هم قصه غستوا مشایرو ته هم تلو او تنقیدی مشایری هم کېدلې او اکثرو غسر شاعرانو دیبان سره په فیسبوک باندې هم خبرې کیږي او داسې هم مشایرو کې ورسره مې لوشي
ګلفام خټک صاحب تاسو انجینیرینګ لوسته ده او د یو په هان نظر یادیږي هغه چې د ژوند په علومو په هیدل غواړي نو ساينس وای او که د ژوند د علومو نه مزه خستل غواړي نو به آرټس وای تاسو لوستي ساينس دی خو د آرټس نه هم مزه اخلي نو تاسو هغه خپل زده کړه چې د کوم مسلکي زده کړې مو چې دی هغه خود د شاعرۍ د وجه د هنرونو د وجه د ادبیاتو د وجه متاثر کیږي خو نه ځکه انجینیرینګ خو تاسو نه ډیر وخت غواړي ډیر کړهو بغواړي
دیر په بخنه سره ما انجینیرینګ سره سره پرایویټ دلته د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نه بی هم کړی و بیچلر اف آرټس به مې غنه پس د اسلامي کالج په هنتون نه په پښتو کې پرایویټ ماستر هم وکړ پښتو کې خو زه دا غنم چې زه چې څومره په انجینیرینګ پوهیږم اغه نه ډیر ما د پښتو مطالعه وکړه مونږ په نصابی توګه باندې په سکول کې په کالج کې پښتو نه دلوستلې دلته به ایم ای کې مې پښتو او ډیر خوند راغړو ما به هم کتابونه ځان د پاره کتل کا په انجینیرینګ کې زه څومره سوق پیژنم یا مخ کې تلم دا هم ما سره د ادب د لیټریچر چې کوم مینه ده هغه مخکې بوتلایم
صحیح دا خوشوي د شاعری خبرې په دې به نور خبرېم کو تاسو نو به نور شاعری مورو خود نه سره مرته وای تاسو ویل چې فیکشن کې مو کار کړي لنډې قصې لیکي کناول لیک
سو افسانې مې لیکلې وي
ها
ډیر نه دی یوسو مې لیکلې وي
او دا بیا چرته چاپوي د افسانې
افسانې خو په فیسبوک باندې کله کله راولم خو ډیره مخکې مې یو افسانه دلته کې چاپ کړې وه فیسبوک په وال باندې، نور مې ځان سره سنبالې ساتلې دي ځکه چې زه ما ته منظوم کلمونه لږ خلګي دی وجه فیسبوک ته غراوړم.
صحیح. او د شاعری دی کتاب نه دی چاپ شوی، نو د کتاب برابر شاعری خو بخامخه تاسو کړی، او د شاعری ټوله ساتي ک انتخاب ته کوي د کتاب لپاره؟
کتاب د بارخ من انتخاب غزل ساتلی، او کني شاعری تقریبا د کتاب نه بزیات ای.
صحیح.
ما سره خو انتخاب مې ال تک کړي، یو کتاب مې تقریبا جوړ کړي هم د کمپوزینګ، او زما دل د فیسبوک کې ټول شته دي، ال تنه مې کاپی کړو نو کمپوز هم شوي دي. کوم چا سره خبر نه د کړي چاپ ته تیار دي، او اراده مې هم دا چې زر وخت کې چاپ.
صحیح. دا فیسبوک چې نو نو د شاعرانو باندې ر تلوسل رل چې د دوی کتاب چاپ شي، اوس خو چې شاعری او کینو هغه په مستقیم نه خپنه په فیسبوک خبره شي یا په ټولنیزو رسنیو، نو بیا غتن د پاتې کیږي د سړي چې کتاب د هم سم چاپ شي.
کتاب یو خپل وپن لري، یو خپل رنگ لري، یو خپل معیار دی. دلته د ټولنیز رسنۍ چې دی یا فیسبوک دغه یو سیزن دی، یو بلته ډیر زر د مونږ مطلب کانټیکټ ور سره کیږي، سیزن وستل کیږي، په دې مونږ سره سبې کپ نه پاتې شوی، کله هم اکاونټ بندې غلې شي، او دا یو کتابی شکل کې زم چې شاعری بند شي چاپ شي هغه ډیره ښه ده.
صحیح. بالکل. او د شاعری کتاب چې وینو سړی د کتاب په منځ کې ګل هم کې خدای شي، او همداسې د کتاب خپل یو خوشبوئی وي. او ستاسو خبره چې په ټکنالوژي باندې دومره باور هم نه دی په کار کا، یو ځلې داسې حالت هم راتلی شي چې کېدای شي د غر سمونږ ګورو دا به نه وي، کنه خو کتاب خو بیا هم پاتې کیږي. ګلفام خټک صاحب، د خوښې شاعران او د خوښې هنرمندان د کم کم دي؟
شاعران خو بلا ډیر دي، او هنرمندان هم څو کوم چې ښه شعر لیکي یا کوم هنرمند ښه شعر وایي، زما د خوښې شاعران دي. او شاعری هم او شاعران هم سړی په ذوق باندې او په حالاتو باندې اثر کوي چې د کوم حالات څوک څنګه شعر لیکي، او یو وخت کې د یو شعر شعرونه خوند کوي، بل وخت کې د بل شعر شعرونه ښه لګي. نو نننی وخت کې خو ممتاز اورکزی صاحب ښه شعر لیکي، حفیظ حمیم صاحب ښه شعر لیکي، صاحب شاه صابر صاحب موږ اورو، او داسې کوم بابغان شاعران چې دي دا خو په خپل وستي هم دي، اوس هم لولو، خوشحال خان بابا او حمید بابا، رحمان بابا او حمزه بابا، غنی خان بابا، دا خو اوس هم اورو. خو په دې وخت کې دې وخت شاعران چې دي تازه هم ریاست تسنیم صاحب او
هنرمندان. تاسو چې کله موسیقی ته موډ وي چې وای ورې، نو څه ډول موسیقی دې خوښیږي؟ غزلې دې خوښیږي، سندرې دې خوښیږي، ټپې دې خوښیږي، کنه کوم بل ژانر دې خوښیږي؟ او اکثر د چا آواز در باندې خلګي چې وای ورې داسې تنهایی مخام دی؟
خپل زما د کرن خان आवाज ډیر پخته، او انتخاب هم خي، کمپوز هم خي، او پټول کې خبره ده چې معیار ډیر خي، او غینه پس د بچاجی هم معیار، او بل استاد دی داسې ګلزار عالم صاحب هم اورو، او نور چې سم زړه شاعران دی، یوټیوب باندې سمره زړې سندري پرتی ټپی هم ډیر خي لګي، او نن سبا د نوې هنرمندانو ډیر خي ټپی وي، ډیر خي انتخابونه کوي تکړه دي.
سماده. او تاسو خبرې خو ډېرې خوږې دي، خو تاسو شاعري بل گاور، او زموږ د خبرونې وخت هم بیا ختمي. ګلفام خټک سی اوس راته ساوروي
مستا غزل دې ما سره چې عشق دې ناکام وي، رابطه خو به حال ساتو.
واه چې واه، عشق دې ناکام وي، رابطه خو به حال ساتو،
خو به حال ساتو، زړونه دې مات وي، د تندي کرخ به یال ساتو.
ډېر
ډیره مننه. عشق دې ناکام وي، رابطه خو به حال ساتو، زړونه دې مات وي، د تندي کرخ به یال ساتو.
بالکل.
د دې وطن د سوکالۍ نیخنی نه ورکو، د دې وطن د سوکالۍ نیخنی نه ورکو، خارونې نشتا چنارونو کې زال ساتو. مننه. مونږ کده خار د مشینی ژوند نخون اخلو، مونږ کده خار د مشینی ژوندون نخون اخلو، مونږ په کلی کې پټی کرو کودال ساتو. مننه. او دې خپل ماتو ماتو زړونو ته حیران یو خدایا، دې خپل ماتو ماتو زړونو ته حیران یو خدایا، سمره درنې درنې کیسې پکې سنبال ساتو. مننه. ګلفام، ګلفام سو کړو په زور غزل هم دومره ویچه، د تخیل د پرپرک وزر شان ساتو.
واه واه ډیر خلک مقتدا ګلفام خټک صاحب ټول غزل خوندور دل متلی تر مقته
ډیر مننه.
نو استاد خوګه شاعری مو ورده خسته خبر دم را ته وکړلې تم خوځره نه کیږي چې دا مرکه دلته ختمه کو خو وخت تاسو دې چې چا انتظار نه کوي زموږ د خبرونه وخت هم ختميږي. نو کور دې ودان ژوندې اوسي که ژوند بیا به کل در باندې غک کو او په دې باور چې همدا سیمینه به بیا مر سره کوي.
ډیر مننه ډیر مننه موږ هر وخت تاسو تابعدار یو. ډیر مننه چې موږ تم بلنه مو راکړه د دې جوګا مو ګړنه به تاسو دیني
دا لیکوال او شاعر ګلفام خټک چې د مشال لډوی مجلې لپاره لمک سر خبرې کولې. له همدې سره د مشال لډوی مجلې وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. خا د آباد اوسئ.